شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته خراغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعت خپرونه په خبرونو پیلېږي. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا 14 سپین جومات ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلی او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د وروستي اقدام په ترڅ کې د تولو نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید الرحمن افغانمل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په یو شمیر سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولی دي اندېښنه ښودلې ده. د آی سی آر سی بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او ورسره پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. د جرمنی د مالی وزیر وایي چې هیواد یې له اوکراین سره اوګه په اوګه ولاړ دی. کریستیان لندر نن په ناڅاپي سفر کیف ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل دی به له اوکراینی چارواکو سره په دې اړه مشخصې خبرې وکړي چې جرمنی له اوکراین سره اوس او په راتلونکي کې څه ډول مرسته کولی شي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته جرمنی له اوکراین سره په بشري، مالی او پوځي برخو کې شاوخوا 24 میلیارد ډالره مرسته کړې. په عین حال کې متحدو ایالتونو نن له اوکراین سره په امنیتي برخه کې د 200 میلیون ډالرو نوې بسته اعلان کړه. په دې مرسته کې د هوایي مدافع د پاتریوت ډوله توغندیو مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. رومانیایي چارواکي وایي چې د لامبوزنو یوه ځانګړې ډله او یو هلیکوپټر یې په تور سمندرګي کې د لارورکو ماینونو د موندلو لپاره استولی دي. دا وروسته له دې چې د ناټو د غړي رومانیا تفریحي ښار کوسته نشتی ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماین وچاودېده. د 14 ځاني زیان نه دی اړولی. پر اوکراین د روسیې تر یرغل پر وروسته موده کې د جګړې دواړو خواوو په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي دي. دا ماینونه د سمندر د څپو او چټک باد په نتیجه کې کله ناکله د رومانیا تر سواحلو پورې راوړل کیږي. لویدیځو هیوادونو راپور ورکړی چې روسیې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه تر وتو وروسته په تور سمندرګي کې نور ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. او د هیواد ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته د تیارۍ لپاره په سریلانکا کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلی دی چې د دې تمریناتي کمپ په ترڅ کې تر ډیره د سریلانکا په اقلیمي شرایطو کې د لوبو پر څرنګوالي کار کیږي. همداراز ویل کیږي د لوبغاړو په فزیکي تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي دي چې غواړي د دې لوب لړیو په ترڅ کې ملي لوبډله د آسیا او نړیوال جام راتلونکو لوبو ته چمتو کړي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په درشل کې د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې فعالانو اعتراضیه مظاهره وکړې.
شامدی روز تعداد از پرون مخم په برلین کې یو شمیر افغانان د اگست 15 نیټې په مناسبت راټول شول. دغو ګډونوالو یو ځل بیا د افغانانو د عدالت غوښتنې غږ پورته کړ.
په خوست کې د نننۍ چاودنې په اړه به هم جزئیات درکړو.
دا معلومه نه ده چې چاودنه څه قسم ته ده. درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
د هیواد پر رسنیو او خبریالانو له نویو محدودیتونو وروسته د بشري حقونو مدافعانو له اندېښنو به خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به په تیرو دوو کلونو کې د موسیقۍ وضعیت ته کتنه وکړو.
سندرې نه مړ کیږي زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې هم د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع له شنونکو سره په خبرو کې څیړو.
تر ټولو لویه او عمده ستونزه د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. عقاب پیکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې د پوره کېدو په مناسبت د اعتراضونو په دوام نن په کابل کې یو شمېر ښځو په پوښلې فضا کې د اعتراضیه غونډو په کولو سره د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر اقداماتو نیوکه وکړه. دوی د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تګلارې هم نیوکې وکړې. د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جرمني برلین او د کاناډا تورنټو ښارونه هم په دې مناسبت د افغانانو په ځنګړي ډول د ښځو د اعتراضیا غونډو دګرو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د انتقادي مکتب غړو د دوشنبه په ورځ طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ په مناسبت په پوښلې فضا کې اعتراضیه غونډه وکړه. دغه ښځو په خپل اعتراضیه غونډه کې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تګلارې نیوکه وکړه او وی ویل چې طالبانو ښځې د کورونو په څلورو دیوالونو کې زنداني کړې دي. له دغه ښځو څخه یوې نسرین فرامارس ازادي راډیو ته وویل
بعد از سپاری شدن دو سال از
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه دوه کاله تیریږي. دوی افغانستان ښځې په بشپړه توګه د کور په څلور دیوالونو کې بندیان کړي دي. موږ د نړۍ د هغو تګلارو پر ضد اعتراض لرو کوم چې تر نن پورې د طالبانو حکومت په واک کې ساتلی دی.
په ورته وخت کې په کابل کې د خودجوشه ښځو غورځنګ په نوم د ښځو یو بل خوځښت هم د دوشنبه په ورځ د اگست پر 15 د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په مناسبت اعتراضیه غونډه وکړه. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو سرغړونې ته اشاره شوې ده. په غونډه کې ګډون کوونکي او دغه حرکت غړي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل
اعلامیه زنان همو
په دې نامه کې موږ د بشري حقوقو هغه لوی راپورونه چې د نړۍ د بشري حقوقو بنسټونو په ګوته کړی دي موږ هم په ګوته کړی. موږ د نړۍ په خپلو ټکو غږیږو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دوه کلنۍ سره سم په دغه هیواد کې دننه او بهر د دوی د کړنو پر ضد اعتراضیه غونډې پراخې شوې دي. د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جرمني په برلین او د کاناډا په تورنټو ښار کې هم اعتراضونه وشول. د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالې او د کاناډا په تورنټو ښار کې د اعتراضیه به تنظیمونکي زرقا یفتلي ازادي راډیو ته وویل
نن له بده مرغه افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. په ځانګړي توګه زموږ د هیواد له 50% څخه زیات نفوس چې ښځې دي نن ورځ له خپلو ټولو لومړنیو او اساسي حقوقو څخه محرومې دي. دوی د کار کولو، زده کړې او د ټولنې په سیاسي برخې کې د ګډون حق نه لري.
د کاناډا د تورنټو په ښار کې له ښځو سره په لاریون کې نارینه و هم برخه اخیستې وه چې په پریکړلي کې د دوهې د تړون په لغوه کولو او د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو پر هڅو ټینګار وشو چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. د جرمني په برلین ښار کې د افغان ښځو د لاریون یوې ګډونوالې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
شامدی روز تعداد از افغانهای پرون مخم په برلین کې یو شمېر افغانان د اگست 15 نیټې په مناسبت راټول شول او مظاهره یې وکړه. دغو ګډونوالو یو ځل بیا د افغانانو د عدالت غوښتنې غږ پورته کړ. لنړۍ او د اروپا له خلکو یې وغوښتل چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. طالبان دې په رسمیت نه پیژني او له طالبانو سره دې په هیڅ ډول تعامل نه کوي.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلنۍ په مناسبت د افغانانو لخوا اعتراض یا غونډې دوام لري. د دغو غونډو په اعلامیو کې د طالبانو لخوا د کار، زده کړو، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو په برخه کې پر ښځو د بندیزونو او له ټولو حقونو څخه د دوی د بې برخه کولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي هیوادونو او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل شوي چې له طالبانو سره مرسته او همکاري بس کړي او پر ځای د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. اعتراض کوونکي ښځې داسې مهال نړیواله ټولنه له طالبانو سره په همکارۍ تورنوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان میرمنو د ملاتړ او پر ښځو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو لپاره غونډې کړي او په دې اړه له طالبانو سره خبرې کړي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وای نن غرمه په خوست کې و 14 وشو چې څو وزیرستاني کډوال او د خوست خاریانو ته مرګ ژوبله پکې وخته. خو پاکستانی رسنیو دا یو هوایی برید بللی چې د دوی په وینا د پاکستانی طالبانو د قومندان حافظ ګل بهادر ټلې وسلوال پکې پنهښه شوې دي. په دې اړه جزئیات همایون هیواد اوروي.
د طالبانو حکومت چارواکي وای نن شاوخوا 11 بجې د خوست خار په مرکز کې و 14 شوي چې ځینو وزیرستاني کډوالو او د خوست خاریانو تپ کې تلفات اوختی دي. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او تنه ټپیان دي، خو وایي له د پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات نه لري.
نن د غرمې په 11 بجو د خوست خار د سپین جماعت ته نږدې یو هوټل کې 14 شوي ده. چې دا معلومه نه ده چې 14 دي څه قسم ته ده. 3 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان لرو.
خو هغه لیست چې د خوست ولایتي روغتون ځینو سرچینو له ازادي راډیو سره شریک کړی پکې ویل شوي چې د نننۍ پیښې له سیمې 8 ټپیان او د 5 وژل شویو جسدونه د روغتون ته وروړل شوي چې د 3 جسدونو هویت تروسه معلوم نه دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نننۍ پیښه د هوایي برید له امله رامنځته شوې که نه څه ونه ویل. خو پاکستاني رسنیو د خوست پیښه یو هوایي برید بللی. د پاکستان آج تلویزیون نن پر خپله ویبپاڼه لیکلی دي چې په دې هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسانی په نښه شوي، خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و، خو معلومات نشته چې نوموړی په دې برید کې وژل شوی کنه. په پاکستان کې د نامنیو لړېدو وروسته بیلابیلو پاکستانی چارواکو تور ولګاوه چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمیږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته ور اوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کسانو مخاونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي خپله به اقدام وکړي. خو په افغانستان کې طالب چارواکو بیا دا ادعا رد کړې وي او ویلي وو چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستانی چارواکو د ادعا په ځواب کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې افغانستان په سیمه کې د هیڅ هیواد د ناکامۍ مسؤل نه دی او پاکستان د خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت او په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونو د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو پر وروستیو اقداماتو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې 3 تنه خبریالان پرون په کندهار کې او 15 نور خبریالان تیرونی په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري نیول شوي وو.
په افغانستان کې د خبریالانو له پرله پسې نیونو وروسته د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې په وروستیو کې د افغان خبریالانو د نیول کېدو له خبرونو وروسته هغه په افغانستان کې د رسنیو د پراخ اغېزمنېدو په اړه چې له محدودیتونو سره مخامخ دي اندېښمن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د دوشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې د تولونیوس خبریال عطاالله عمر، د افغان الایف خبریال وحیدالرحمن افغان مل او د رسنیو فعال شمس الله عمری د یک شنبه پورس په کندهار کې نیول شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي نورو رسنیو ته ویلي چې دغه درې خبریالان د خبریالۍ نه بلکې د ځینو نورو تورونو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه پورس په یو بیان کې د خبریالانو پر لپسې نیول د اندېښنې وړ بللي او دا یې د بیان د ازادۍ خاموشه کول بللي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په هلمند ولایت کې سیمه ییزو چارواکو د خبریالانو د نیولو ترڅنګ پر رسنیو نوي محدودیتونه لګولي او یوازې په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې درې سیمه ییزې رسنۍ تړلې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته ویل
د دې ډول تاوتریخوالو او نیول کېدو دوام په حقیقت کې د افغان رسنیو د ټولنې لپاره یوه لویه ننګونه کېدای شي. که دا ډول پېښې دوام وکړي د بیان د ازادۍ غږ به خاموشي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون هم د وی اعلامیې په خپرولو سره د دغو خبریالانو نیول غندلی او لیکلي دي چې طالبانو له خبریالانو او رسنیو سره له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. دغه فدراسیون زیاته کړې چې دولس خبریالان او د راډیو یو مدیر اوس د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په موده کې د خبریالانو له حقونو او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې 368 پیښې ثبت شوې چې د رسنیو د کارکوونکو وژل، ګواښل، نیول او تاوتریخوالی پکې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او حقوقي کمیټه مشر سومیا ولیزاده ازادي راډیو ته ویل
بیشتر از 360
د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونه له 362 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې پکې نیول ټپي کېدل او وژل کېدل او یا هم د خبریالانو په نښه کول شامل دي چې دا واقعیا د اندېښنې وړ ده. د اطلاعاتو په برخه کې د طالبانو لخوا صدر شوي فرمانونه هم د اندېښنې وړ دي.
له دې جملې څخه درې د وژل کېدو، درویش د خبریالانو د ټپي کېدو او 168 د موقتی نیولو او حبس د قیزیو راپور ورکړل شوی چې دا مهال د 390 نیول شوو خبریالانو ترڅنګ 900 خبریالان د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. چارواکو پر دوی تور لګولی چې د درملو په قاچاق او احتکار کې لاس درلود.
بهایی فعالانو د آزادۍ اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شوو بهاییاتباو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په تهران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه هم د رنګ د یکشنبې په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1980 تر 1989 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسی او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط ترڅنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیره یوه لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له 13 سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو ترڅنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت یې د دې ډلې خلک هزارو بندیان کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
قدرمنه اوریدون کوشه بورستا ازادی رادیو تستاسو استولی غگیس پیغامونه خبریږي خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې ډیره زیاته هڅه وکړه چې موسیقي غلې کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظر موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي نه ورسره مني او وایي چې موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. اسدالله الدین په دې تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوی د کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوی د کلیمړی کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقوری دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس ایخودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده چې وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي، که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو لوبیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لوبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمانی را ندیدم لحظه ای در عمر خویش، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلی سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهیده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپه کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی په روح او روان اغیز کړی دی.
یو دل تنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی راته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سامه ورکه شوی او سمسا نشم استله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی، لکه دسرو گل نوحر کلی بی، لنزن تا بندی نتر کم، خار دا پاریس ننگ رهار کلی بی، کابل پتی دنیا جنت
یاد گی. ده وطن ستاین تا ده دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده، خو اوز لحقنه جنت وطن پاتا او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زمونږ وطن د لکه مور لار ورور خور انده سره باندې ګران دی. زوان چې خدای نو د سی او صلح عربی راوړي په دې وطن کې، چې دغه تبعید لري شي، دغه بدبختی نو ضرور
صلح. طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر وخت له بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله په شان شي.
مطلقا موسیقی حرام هستند از نگاه فقه اسلامی
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامي فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو، ځکه دا کار حرام دی او خدای پرې ناراضه کی.
او فحش حرمت هستند چې به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقي په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څیړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنز د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافی نظریه پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لريواله ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډای میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجې ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه برېښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي دا مرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیه ول، هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسه خو نه ده په کار سي، دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سوو کې دا خو د خدای اله ده، همدغه مرستې سي نه دي. دا خو بیخي احتیاج او محتاج دي سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې، او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې سي، هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي، او هېڅ درک نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي، سي وروره ته غږېږې د موږ غږ ورسوه، او موږ دغه نه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم، او په دې هیله سي دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. یې کلی زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسیم نیټ ماول ډېر ګران دی، دا باید چوکڅه تر اکښته کړي.
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې، چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کو چې دا موږ راتر مربوطه زایو پر ورسی نور مو وخت نه ځا کوم پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو خبرونه او ری وخت